السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د روژې شپاړسمه ورځ مو په خیر تیره کړې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په تړاو غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه بللی دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید افغانان مجبور نه کړي چې بالمثله عمل وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي ارزښت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د بمباری کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ بللی دي. هغه بیګا پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په جګړه کې د ښځو او ماشومانو او بېګنا خلکو وژل جنګي جرم دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال وایي د روسیې له حملو سره سره د ماریوپول پر کلیدي بندر دوی کنټرول لري. په همدې حال کې مسکو ادعا کوي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ تر جګړې وروسته دغه کلا بند شوی ښار تقریبا په بشپړ ډول نیولی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هنا ملیار نن یکشنبه وویل چې د ازوف سمندرګي د کلیدي بندر دفاع کوونکو په دغه ځای کې چې د مقاومت وروستی سنګر ګڼل کیږي د پام وړ روسي ځواکونه محاصره کړي دي. هغې ماریوپول ښار د اوکراین د دفاع لسپار سره تشبیه کړ چې د اوکراین نورو برخو ته یې د روسي ځواکونو د وړاندې تګ مخه نیولې ده. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیشلی حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتلې دي. په دغه دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کیږي. د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې د شینزو دیارلس په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبی نومي دښته کې ښکته شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه ولس. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 19. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 11.
دا خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی په خپل تازه خبر پاڼه کې پر افغانستان د بمباری یادونه هم نه ده کړې. دا بریدونه د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کوي؟
د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي. البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري.
د پاکستان پر ضد د عامو خلکو غوسه نن سلګونه ننګرهاریان لارو سړکونو ته راوتلی وو.
کی مونږ سره زیاتای کړی دی، ما خځه شیطانی کړی دی، ما یو ماشومان شیطان کړی، مونږ د مشرانو اوري نیمانو پاکستان.
کابل خاریان د جنایي جرمونو زیاتېدو په تنګ کړی، خو مسولین وایي پیښې دومره نه دي.
دغلا و ګراف یا د جنایي پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل.
د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر افغان خاوره د پاکستان له يرغل وروسته د دې هواد بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې دا کړی چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی بریډ وسلوال هم له افغانستانه وروختی وو. تفصيله په دې راپور کې
پر خوست او کونړ د پاکستانی الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حمله توجیه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن به په سهار یو خبره کړي خبر پانه کې ولیکل یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پانه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی ورستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوسټو بریدونه کیږي او مرګ ژوبل ور اړوي. خبر پانه تور لګوي چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکې وسلوال چې وطنه پوځیان ور ووژل له افغانستانه وروختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي کروان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې کې بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښيي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی وو چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو اته کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ.
بل لور ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په اړه تازه غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه کار بللی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ویلي
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر
هغه حمله چه پرون پاکستان در افغانستان پر زینو سیمو وکره یو غیر انسانی و ظالمان عملو په حقیقت که در نړیوالو قوانینو دیپلوماتیکو و اصولو او در گواندی توب در حق شکار سرغره ونوه در دفاع وزارت بشرتابه در غیر انسانی و ظالمان عمل غندی مشتل پر گواندیو او سیمهی زو هیوادونو جخ کرده چه ستونزی در اصولو او دیپلوماتیکو لارو حل شي او هیڅ هیواد افغانان نه ازبوي او افغانان دې نه مجبوروي چې ورته عمل وکړي ځکه چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې د هیڅ غاصب او تیریګر په وړاندې بې ځواب نه پاتې کیږي او تل د خپل خلکو او خاوري او وطن دفاع کوي او د خپل خاوري په وړاندې بې تفاوت نه دي
دفاع میکنند او در قبال خاک خود بې تفاوت نیستند.
و موردل چې د طالبانو دفاع وزارت تازه د پاکستان د پرونیو بریدونو په اړه خبرګون خودلې دا بریدونه ظالمانه او غیر انساني بللي خو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چنن اعلامیه ورکړې ده ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي او دوی په خپل اعلامیه کې د افغانستان د پرونیو بریدونو هیڅ یادونه هم نه ده کړې. دا وضعیت د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولای شي په همدې اړه مې د مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال ميرويس افغان پوښتلي
پاکستان په دې پويږي چې بریدونه دوی کړی دی او د بریدونو د جواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولست دا ورشودل غوښتل چې ګواکي په کور دننه چې دوی ته کمی استونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکي دوی په یو جګړه کې شکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای شي چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینی اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او دا غوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپل اهداف ته رسیدلې دی کنه خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي. البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري هغه به شای لا نوري مضبوطی شي چې هغه د پاکستان سره نږدې دی یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي. ولی په دې کې یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم دی وی دلی چلند کوي، دوی دی و حکومت چلند نه کوي چې ترڅو پوری طالب د دلی له چلند نه وی راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وکړي، په سیالی چلند یعنی دوی حکومت په سیالی چلند.
اما افغان صاحب، دوی چې پروند اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه، دا عمل وغنده وی ویل چې بیا تکراریږي بعد پایله به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کچه باندې یو غبرګون وو؟
د ایزار تر کچه پورې دا سم دی، ډیپلوماټیک عمل دی. اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ، هغه وایي چې دلته وزیرستاني کډوال وجل سوي دي، افغانان نه دي پکې وجل سوي. دا معنا چې دا بریټ سوي دی، پر دې خاورې تیرې سوي دی، زموږ پر حریم تي تجاوز سوی دی. د لپاره د اهمیت نه لري، د لپاره د اهمیت لري چلته وزیرستانه وجل سوی دی، وزیرستانه چی سوی دی.
په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښتو، هغه دا د طالب هغه رسا جبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارنیو چارو د وزیر قریشی رسا جبه، هغه ډول سپوکسمنز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نن ځکه ونه لري چې د شهباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي دا هغه دودی سیاستوال دي، په خواني سیاستوال دي، د دوی سره هغه طریقه نشته. دوی سیاست په سیاسي اصول کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي، مداخله خو به کوي، البته جبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشو د عمران خان او د غوی د ډلې و.
د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي، او کدا سی وینو بیا طالبان هم په غژمنه کې پاتره غلي چې ویلي د له خاورې به د بل چا په ضد کار نه اخیستل کیږي؟
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوی دي، دا نن نه دي او نه پرونی دي او نه به سبا نه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو، زورولو، وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولریم په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي. ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجوده ده، په سند کې موجوده ده، په کراچي کې موجوده ده، پاکستان د ټي ټي پی خلاف حالت عملیات وکړي.
ډیره مننه. سلامت او صحیح خبريال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
ازادي رادیو پلانډو چپو.
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي.
په ننګرهار کې د پاکستان د ورستۍ بریدونو په خبرګون نن لاریون تر سره شو. دغه لاریون کوونکو پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه وغندل او دا کار بشري جنایت او پر افغان خاوره ښکارا تیری وباله. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د پاکستان د ورستۍ بریدونو په خبرګون کې د ولسی خلکو لاریون د ننګرهار د شنوار ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ولاریون پر مهال د کونړ او خوست ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان لوري شوي بریدونه وغندل. لارینوالو د هغو قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. لارینوالو چې د څو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لارې د ترافیکو پر مخ تړلې و، د طالبانو له چارواکو یو غوښتنه وکړه چې باید د دې عمل پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي.
ستاسو موږ سره زیاتای کړې دي، ما خځه شیطانی کړې دي، ما یو ماشومان شیطان کړی، موږ ورته مرتد ګورو او ری موږ د مشران و او ری نیمانو پاکستان.
دوی وایي کلونه کېږي چې د پاکستانی پوځیانو لوري پر کونړ او ډیورن فرضي کرښه نږدې په ځینو ولسوالیو توغندیز بریدونه وی چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي. لارین کوونکو د دا ډول بریدونو پر وړاندې د ورته عمل غوښتنه وکړه او لنړیوال ټولنې هم غوښتل چې پر پاکستان فشار ډیر کړي څو افغان زورونې لاس واخلي.
پاکستان زمونږ د وطن ډیر ظلمونه را سره کړی، دا ست تباہی چې دا سب بربادی چې دا ټول په مونږ باندې د پاکستان نه، او مونږ دا غواړو چې باید د پاکستان د دې کار په مقابل کې پوینې شي، باید جدي برخه وکړي. بالکل که زمونږ د سر په قیمت باندې پوینې.
پر کونړ او خوست پاکستانی وزواکونو د تیر شنبې د ورځې هوایی بریدونو پر ټولنیزو رسنیو هم افغانان په غوسه کړي او دای د ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه بللې ده. د سیمې د خلکو په وینا پاکستان د غبرید چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکې مرجوب لوا وخته او ډېرې قربانیانې ښځې او ماشومان وو په داسې حال کې وکړ چې خلک د روژې لپاره د پشلمي پکولو بوخت وو. د همدې پیښې په غبرګون کې د طالبانو بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د پیښې د غندنې ترڅنګ ورته خپل شکایت هم وړاندې کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
کابل خاریان په دې ورستیو کې جنایي پیښو او غلاو یو ځل بیا اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو وروسته دا ډول جرمونه تر یو بریده کم شوي وو، خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنی قومنداني د دغه شان پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې په دې برخه کې د ورسره همکاري وکړي.
شپږویس کلن ځوان رومال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له قربانیانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو غلو یې څو موده مخکې په رڼا ورځ ورنه موبایل یووړ او د ته یې هم ګواښ وکړ. د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله بیا د هغې غلا د پیښې کیسه کوي چې د پستر ګولیدلې. پر افغانستان د طالبانو تر اتمیاستنی واکمنۍ وروسته اوس په دغه هیواد کې د وسلوالو غلاو او نورو جرمونو د زیاتېدو په اړه بیا اندېښنې زیاتې سوې دي، خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وایي په کابل ښار کې د غلو د نیولو لپاره په جدي ډول هڅې روانې دي. خو د دې قومندانې ویان خالد زدران د پیښو د راکمولو په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
په کابل ښار کې د غلاو ګراف یا د چینی پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل. یو حکومت کې امن راغلی دی، چېرته هم چې د غلا قضیه رامنځته شي یا کومه جنایي پېښه رامنځته شي رسیدګي ډېره عاجله شوې ده، پېښو ته مو ځانونه رسولي دي.
خالد زدران وایي دوی د شنبې په مازدیګر درې کسه غله چې غوښتل یې د کابل په پنځمه حوزه کې یو موټر وتښتوي له پښو وغورځول. د دغه جرمونو د لاملونو په اړه ډېر کله بیکاری، بېوزلي، د کورنیو بد اقتصادي حالات او په ټولنه کې د بې هویته او بې مسؤلیته کسانو زیاتېدل ګڼل سوي دي. په کابل ښار کې د وسلوالو غلاو د کچې لوړېدل نوې خبره نه ده، بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د دغو پیښو او جرمونو کچه لوړه وه. ان تر دې چې د کابل ښار اوسیدونکو به په لارو کوڅو کې د غلو لوري وزل کېدل، خو د طالبانو د حکومت د پایل په لومړی ورځو کې د غشان پیښې او جرمونه راکم او د امنیت د ټینګښت په تړاو یې د ښار اوسیدونکو هیله من کړی و. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې د دغو جرمونو مخه ډب نسی، کابل به د تیر په شان په لوړې کچې جنایي جرمونو لرونکې پلازمینې بدل او هیڅوک به د امن احساس نه کوي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن هم د دزو او چاودنو غګونه اوریدل شوی. تفصيله په دې راپور کې
د اوکراین پلازمینه کیف نن یکشن به هم د درنو چاودنو شاهد وو، خو د نننیو چاودنو په باب سم د لاس رسمن نور تفصيل نه دی ورکول سوی. د چاودنو دغه راپورونه د بی طرفه سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو داسې مهال راپور ورکول کیږي چې روسي ځواکونو پرون پر کیف خپلې راکټي حمله بیا تازه کړې. روسیه په عین حال کې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف هم د توغندیو حمله شدید کړې دي. دغه پیښو ته ظاهراً د هغې ستراتیژي په سترګه کتل کیږي چې هدف یې د هغه څه په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک کمزوري کول دي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې بشپړ برید ته چمتووالی ګڼل کیږي. د خارکیف شاروال ایهور تریخوف ویل پرون پر دغه شمال ختیځ ښار په راکټي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور دیرش نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلي په دغه ښار کې پرون په حملو کې یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. هغه د دغه ښار هغو اوسیدونکو ته چې له مخکې له دغه ځایه وتلي سپارښتنه وکړه چې بیرته دې نه ستنېږي. د کیف شاروال ویلي پر دغه ښار د نورو حملو امکان هم سته. د اوکراین د ولسمشری دفتر هم په تیرو څلورو ساعتونو کې پر اتو ساحو د میزایلو د حملو راپورونه تایید کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له سی ان ان سره په خپل مرکه کې خبرداري ورکړ چې نړیوال ټولنه دي دا موضوع جدي وګڼي چې روسیا شي په اوکران کې اټومي بمونه وکاروي.
د دغه ماخمنی خبری مجلې په پاتې شیبو کې د اسمت ساروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا سلامونه د خبرونه دا برخه ز اسمت ساروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکه بیرته پرانستل کیږي خو د نجونو لسیلا هم نه دی پرانستل شوی. لمړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو ز د کونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمیر نجونې زده کوونکي وای د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وای زده کړې د نجونو یو انساني اسلامي افغاني او قانوني حق دی خو دغه حق ورڅخه ترول شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې
احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو. دې ته فکر کوو چې څه وخت به زمونږ ګورونه مجاهد ګورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو او د دې په هیله یو د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمیر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې کول د نجونو یو انساني اسلامي افغاني قانوني او بشري حق دی خو دغه حق ورڅخه اخیستل سوی دی. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یو لیسه کې په دولسم ټولګي کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
اوس خو درسونه نشته خو مجبور د کور په کارونو کې بند یو او داسې خاص علاقه په درسو کې نشته چې ځکه چې اوس مکتبونه هم ټول بند دي. هر وخت مکتبونه هر وخت خلاصه بي وي هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي یو څه به شته دي هغه په خاطر درس به وي و تشویق بشي او اوس خو نه درس سیستم نشته ټول داسې ناهیلي یو.
که څه هم نړیوالو په افغانستان کې ډیری خلک د طالبانو له حکومت څخه نجونو ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي خو له څه باندې اتو میاشتو تیرېدو سره لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو خلاصولو او بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یو بل زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي خلاص شنو موږ به خوشاله شو. ټول جنکیان دا فکر کړي چې د ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکو. که خلاص نشي نو موږ به همداسې بې سواد او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغیزمنې کړې دي خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکي زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غری ونیسي و ژاړم په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه را باندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټول ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف وو لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
د غنجونی په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت تر روانې میاشتې په 26مه نیټه یو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکی
دوی داری په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 1000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 14 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه په مخکې د راپورته
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې دی د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و خو شپارس کال کیږي چې تړلیاو د میلیونونو ډالر په ارزش د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخي او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پمبې تار ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2000 کار کوي د پد فابریکې کې کار کوم د پښمی فابریکې کې تقریبا 2000 پایه باف ماشينونه لري او نور مختلف ماشينان د نختابي او د کرملر او د رنگوبزي دي د پښمی نساجي فابریکې کې او په نخي نساجي فابریکې کې تقریبا 1200 پایه ماشين لري یعنی رنگ رنگ ماشين د اول نظافي دي بیا هواګر دي شانه دي فلټي د نختابي دي بیا بل اخر غونډه خاطر دي غونډه کې باف ته د باف ته کو جوړي زی رنگوبزي ته پر رنگوبزي کې تقریبا اور کم رنگ رنگوبزي کې د ټکنن بیا بازار روشتزی تقریبا 5500 یو نیم زر نفر موجود ته کار کول مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشته وو چې اندازې کار چلنسي وو چې فابریکه په مونټاژ حالت کې وو یعنی د رنگمزي د نیمه مونټاژ حالت په لکتر زو پاتې دي انور بافت نختبي ګرد ماشينونو فعال دي یو سب موجود ځنې کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکې چې یو وخت پکې نږدې 1000 کسانو کار کاوه وو سه تازه د بیا فعالولو هڅې پیل سوي. د دغو فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1.5 میلیون ډالر ډیر لګښتارتیا لري.
په پیلند لپاره چې وس ځین ماشينالات سي داسې منمیږي چې کله به موږ وایي چې د مخریب یا غبه فعال سي فعال به کار به وکي. خو په مجموع کې موږ د دواړو د پښمو او د نخي د لپاره د 1.5 میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ترتیا لري. نو ان شاء الله امید سته کدی دې سه کم وسی او یا په دون اندازې کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کم اندازې د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمه ونه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دي موږ پمبه تولیدو ولې موږ پمبه پتار نو سره ولای یا موږ وړی تولیدو موږ وړی دلته په نور شان باندې نسړ ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره هم ځغی باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون به هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره آسان هم نه وي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ
شو د وخت سمون سمېږي تاسو یو کلام ډېر تاسو په وایم چې په دوه ټول دې شپې تو کولو چې مو تر کو اولين دفعه دې چې د پاکستان تیوریزي او نردي حریم کو او تجاوز کو او دلته به ګناه قانون وایني چیرې د داوود خان سل د عمر یو د ممره چې دستور تلی هزار دی د دستور سړي پښمار دی.
السلام علیکم رضا جی ٹھوک کون سے سلام ہے یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین دکاندار میں بعد امرتسر اور متحد ہوتا ہے کې د خارج تراوري د افغانستان د کومک په خاطر باندې یا پیسې موږ ته نه دي رسېدلې او دوی موږ سره موافقه کړې چې موږ یې درکوو.
تاسو هم کولای شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221123248.